السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هغه هیوادونه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت خورا مخ په خرابېدو دی او میلیونونه کسان پکې د قحطۍ سره یو ګام نږدې دي. دغه ادارې په تازه خپور کړي راپور کې چې یوه برخه نن د ډبلیو اف پی په ایکس شبکه کې خپره شوې په دواړو هیوادو کې له شپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام نږدې بللي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تېره ورځ خبرداری ورکړی و په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت للاسه په وتو ده. ډبلیو اف پی ویلي پر روان سخت ژمي کې لاړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت باندې فشار راولي څو د نجونو او ښځو د کار او زده کړو بندیزونه لیرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د تحصیلاتو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته په یو سفر کې ویلي دي هغوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د نورو کسانو غوښتنو ته ځواب ووایي. هغه ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت په اساس باندې مخته روان دي. اوس 15 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. په وروستیو کې د نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې او ورسره یې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به په آسیایي لوبو کې ګډون ونه کړي. د راپورونو په اساس د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مالي ستونزو په خاطر چین ته نشي تللی، خو ویل کیږي چې په وروستیو شیبو کې د اول کې پلان و چې یا د لوبډله چین ته لاړ شي، خو ویل کیږي په وروستیو شیبو کې ټیکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې شوي دي. د تمه ده چې د چین په کوربتو باندې د آسیا د اولمپیکي آسیایي لوبې نن د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا په هانجو ښار کې پرانیستل شي. دا لوبې د چین د کرونا د سختو تدابیرو له امله یو کال ځنډیدلې وې. په آسیایي لوبو کې به د 15 هیوادونو تر 2000 ډیر لوبغاړي برخه واخلي او په 30 بیلابیلو لوبو کې به ګډون ولري. د هنګاو په نوم په ناروې کې میشته د بشري حقونو ډله وایي په ایران کې د زینب کاظمي په نوم یوه میرمن وروسته تر دې ونیول شو چې د پوړنې له پرسرولو انکار وکړ. د راپور له مخې د ایران امنیتي ځواکونو څو ورځې مخکې میرمن کاظمي چې په خپله انجینیره ده له خپل کور ونیوله. تر دې مخکې محکمې حکم کړی و چې دا میرمن باید 40 مترو کې وویل شي. په بخښنې سره 40 مترو کې وویل شي. میرمن کاظمي د فبروري په میاشت کې وروسته تر دې اعتراضان خپل پوړنې له ځمکې وویشت چې د انجینري ټولنې په خپل مدیره هیات کې د دې له منلو ډاډه وکړه. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نخښه کړې وه چې ډېره مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا حمله د جمعې په ورځ شوې. د اوکراین پوځ نن ویلي د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیرلو بادانوف له امریکا سره د خبرو پر مهال ادعا کړې چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګیدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وژلي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو رپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې پکې لږ تر لږه 6 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي. د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډېریو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېریو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
کار نشته، بېروزګاري ده، د ډوډۍ درک نشته، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي وران دي.
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې اوکراینی ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانې په یو بریټ کې وژل دي. دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکو د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي.
شیخ حبیب الله خوند دا سم دا غشتنه د وروره چې د شوزو د مکتب دروازې دي خلاص کی وندا څو تر څو به تړلې دي. دا دوی تر دغه تر نامعلوم وخت پر نامعلوم وخت نو تمام نه لري کښل کله نامعلوم وخت مو مجبور به دا شو تعلیم یو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکو کسان پکې زیات دي. دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د دبليو اف پی پیکس شبکه کې خبره شوې راغلي په دواړو وادو کې لشپګ ملون زیات کسان لقاهتې سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداري ورکړې وو په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وته ده. دبليو اف پی ویلي پر روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې لشپګ میلیونه ډیر وګړي د لوګي ل لوړی کچ سره مخ دي. د دغه ادارې په یو راپور کې چنن خبر شو راغلی افغانستان د خوړو ل بحران سره د مخ هغه لسو هیوادونه په منځ کې دي چې د نفوس ډیره برخه ل قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلی چې کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان، ایتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سودان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. دبليو اف پی په تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې لقاهتۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس شپږ سلویښت سلنه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له لوړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان تیر ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وته دی. دبليو اف پی ویلي چې پر روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دبليو اف پی اجرایوي مشرې سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېسارې کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمیر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړیږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډیره ده، بېوزلۍ ډیره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې پیغو د کار بندیز دی. د نارینه و د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده. ډیر خلک مسافر شول او د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېرو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي امجد بیا له بیکارۍ سره ټکوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته دی، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي ورانې دي او دا روزنی ژوند دی. ولاکه پوهېږو موږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وږي دي، نهاره دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دی، چوک ته راوځو چوکې څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلۍ او بیکاري اوج ته رسیدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندویو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړې چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې عامدارنګ په سودان کې چې د نړۍ دوه غي وادونه بل شوې چې ملیونونه کسان له لوګې سره مخ دي، خلک له بېوزلۍ سره ټکوي. البته دبليو اف پی رپورټ کې ویلي چې په دغه وادو کې شپږ ملیون کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکو اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلودې، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې، مونږ صادرات درلودې ټول نړۍ سره، خصوصی سکتور پا افغانستان کی دے 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 دولت ترسنگ یو یو غٹا عایداتی سرچینه او غٹا اقتصادی سرچینه ول سی دی افغانستان هغه اقتصادی چرخه په حرکت راوړیو لمپد امر غوسم هغه اعتماد او اعتبار چې مخکې دی خصوصی سکتور ترمنځ او غوی تولیدات کول همداشان دی 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 کاری فرصت لپاره یو سرچینه و هغه اعتماد او اعتبار دی خصوصی سکتور ترمنځ کمرنګ سو لمنځ لاړ او هغه بهرانیان او هغه زموږ افغانان چې غوښتل په افغانستان کې په تیرو کلونو کې پانګه اچونه کړې وله دوی غوښتل چې خپلې پانګه اچونې ته دوام ورکړي هغه متاسفانه هغه پانګه اچونه کمه شوه او ډېره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګه اچونه وله چې په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګه اچونه کړې وه هغه متاسفانه فلس وله منځه لاړه او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله تو بده مرغه هم له منځه لاړه هم دی دولت په چوکاټ کې هم دی خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې کاري فرصتونه هغه کمرنګ سو له منځه لاړل فلسفي ډیپلوماټیک اقتصادي اړیکې له بهرني سره کمې سولې او دا لامل سو چې اوس موږ افغانان د ستونزو سره مخ شو
فضلی صاحب د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري خصوصا په افغانانو باندې به اغیز څومره جدي وي
تاسو څنګه کچیر دوام وکي اوس کې د لسو هیوادونو په منځ قطر کې او زبر رمن دي چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل آلات خپل کړیو نو په بي وزلې په دې لومړی درجه هیوادونو په قطر کې برازي او دا به افغانانو باندې خپل بي وزل افغانانو باندې هغه کلیوال افغانانو باندې هغه شي عاید سرچینه لري په دې باندې به ډېر منفي اغیز وکړي ځکه چې عاید نه وي زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې راوزېږي او خپله فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده او نورې ستونزې به کوی سي دا غلط نور هم پیچلې کړي په افغانستان کې
او فضلی صاحب آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي هغه د کابو شو دغه حالت دی ورس تر بلې د حکیدو خواته ولاړ شي
دا له بده مرغه کچېره په تیر جمهوریت کې دا ستونزه ولا تر یو بریده نسبی ستونزه ولا خو ستا ستونزه جدي سوي ده زه د بشري مرستو طرفدار هیڅ کړل نه یم او په تیرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودي ما رد کړی او بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نسی کېدی ځکه که اوس د چوکاټ کې موږ بشري مرستې کېږي نور خیری بنسټونه راځي افغانستان سره مرستې کوي دا یو موقتي حالت ته کوی سي د افغانانو هغه یو شپې یو د شپې یو هفتې د یو میاشتې هغه د ګیرې ستونزې به یې حل کړي خو دا دایمي ستونزې نه سي حلوي په کار دا ده چې نړیوالو سره تعامل وسي نړیوالو سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي او ترانزیتي او سوداګریزي اړیکې بیرته لسره ورغول سي همداشان باید کوشش وسي بنسټیزو کارونو باندې تولیدي سکتور کې کار وسي فرصتونه رامنځته سي په صنعت باندې پانګه اچونه وسي
د بشري چارو او مسایلو یو شنونکی اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
ازادي رادیو ته غوښتل ورزو هلمند ته د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د خونځو دروازې پرانیزي د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي لاغ وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ خونځي تړلي دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي د طالبانو حکومت باندې وسو ډیر شو ځکه چې لشپګم ټولګي پورتن جونې په افغانستان کې لزده کړو محرومي کړې دي په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا لشپژم ټوګي پورته د انجنو شوونځو یو تړل کې دوه کلونه پرسول خو طالبان لا هم نه دي توانېدل چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي استاد د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د شوونځیو دروازې خلاصې کړي ولی ولاد د هلمند مرکز د شکرګاه اوسیدونکو دی او وایي چې د نجونو پر مخ د شوونځیو تړل د هغوی او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی
زما نظر د طالبان او د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکي اتمن دا رقم خو نوم نه دی چې دی بس د شوز مکتب باندې د شوز معنا دغه باندې مشتي خوم دی چې مو وای مشتي بم وای د وطن خلګوم دغه رقم وای چې معنا د شوز چوس یا خدای نه کړدا مور یا خور د خاتمه په کور کلی په هر کور کې ستا د چ مریض ست څنګه کولای شي چې نر ډاکټر ته بوزي دا معنا مشتي په پښتنو کې څوک نشي کولای کومري ک پای د خپل دغه نسور وسلای کوس مشتیته شزی ډاکټران یا شزی انجینران یار څه پیدا شه دا غونه پرمختګ مشتي نورم کولای شو مشتنم د دولت صدقه د شباید انجینر پر مخ پاین شوونځي خلاص انجینر هغه خپل دغه ته ورسیږي ام بده دی لاس په خلاص ام بده جولس لاس په خلاص ام بده وطن لاس په خلاص ډاکټران پیدا شو
په تیرو دوه کلونو کې په کور دننه دینی عالمانو سیاسي مشرانو او بهرنیو خیریه ټولنو او سازمانونو له طالبانو د شوونځیو د پرانیستو غشتنه کړي خو تر سنه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی بلکې د طالبانو حکومت د شزینه محصولونو پر مخ ته په هنتونو دروازې هم تړلې دي د هلمند د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو جانان هم د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د شوونځیو تړل کېدل غندي او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره شوونځي خلاص شي
موږ نه درس لرو نه تعلیم لرو نه مو مکتب ست د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي دا خو موږ تر وسه سره ول خبره ده دوی په وسه ارته پراده ور دي کې مکتبو ته اجازه ورکړي نجونو خو ایس په دې کې خو ایس کاپیرون نسته خو زنانه دغه معلمان نسته درس ورته وایي چې معلم انجینران پیدا شي ورور خلکو په دولت کې خارج ته ورسه شه دي پیلوټان دي بمبارکی زموږ په افغانستان کې واښه دغه کنده نه پیدا کیږي چې واده د غوړه کمانې چا جوړي چې تاسو تعلیم نه کی خونو نه کیږي او چې دغه په غره په سر کې ناشې مالدارونه چې ځکه نو خدای شو تعلیم خدای رسول دا ویلي خوروا دي ناروا کا خو نه دي خوروا کار دي شریعي او قرآني دا لور پر ما باندې کړی دي به درته تعلیم بوایم اول به اسلامي تعلیم بوایم کتابونه به د اسلام بوایم دوه کار په درس مکتب ته بیا چوم چې ورور دې شي ځکه انجینر جن جوړه سی او ډاکټر جن جوړه سی ورور یو معلم جن جوړه سی مرته وسایر اولی شیخ عبد الله خوند تاسو مده غشتنه د ورور چې د شوز دروازې دې د مکتب دروازې دې خلاص کی وندا څو تر ته بتړ دي دا دوی وتر دغه تر نه معلوم وخت په نه معلوم وخت نو تمام نه لري کښل کړه نه معلوم وخت مو مجبور به دا شو تعلیم یو
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمیر شجنز د کوونکو د کورنۍ غړي وایي لا هغه ورسته چې طالبانو د نجونو پر مخ شوونځي تړلې دوی په رواني ناروغي اخته سوي او د افغانستان څخه د وټلو په لټه کې دي دوی چې د طالبانو لويري نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي وې ویل چې دوی د خپل لونو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپل لونو او خوندو د تعلیم د زمينې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووزي ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي خو هغه زموږ ټلیفون ته ځوابونه وایو شاوخوا یو میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د انجنو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په کراچۍ کې مشت افغانان وایي د گرفتاری له ویرې د کډوالو له کمپا نشي وتلی دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19 د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي افغانان وایي د بندې کېدو له کبله روزګار اغېزمن شوی د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي وو ناقانونه کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د آزادي اروپا مشال راډیو د خبریال نیاز علي رپورټ ته
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی په کیمپ کې میشت افغان کډوال وایي پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نسی او زندانونو ته اچوي
چې ته ویني کورونا تر معلوم دي په کباړې کې نه پرې دي په کراچي کې نه پرې دي په روټه نه پرې دي نو اخر مرته به یو لار راکوي نو یو لار خو را سره وکه حکومت کې ظالم ظالمي را سره وکه که مسلمان مسلمان را سره وکه که خځه نه ولا په دوه پلان کو چې خځه سره ولاړ او دوايو غانو ته هغه وولې عدالت ته پیښ کړي نن د مونږ خوند او مند ماشومان او په جیل کې براتې بغاري وې چې غاري وې او زما ته راځغلي چې ته مشره زنه ستاسو سره وکم تم زما شنه ما وغواړه په کم قانون زما ملامت چې زه تاسو جواب درکم.
د کراچي پولیسو دا تور رد کړي او وايي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وايي د پولیسو د یری لکبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلې.
موږ خپل کاروباري او کارګو روزګار کوو موږ بار د دې شان د لاسخه بار نو وتلې. پولیس مو تنګي بیا وای پار څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډیر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي اوسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
هغه وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبره خو هغه سپا کوي زمونږ هم اورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو. مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دعا مورکو پیسې مورکو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرولې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونو د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړ په تیرو دوو پرلپسې ورځو په توغندې وشتلې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې له احمد شیبر اورو.
د اوکرين پاوځوي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وسمه کې د روسي د تور سمندرګي د بيړيو پر مرکز ته توغندوی په بریټ کې د روسي د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې و چې ډېر مرجوبلې اړولې ده. د حمله د جمعې پر ورځ وشوه. نن د اوکرين پاوځوي چې د بریټ ځواکات په جرته جره څرګند شي چې غالباً پکې پولیسکونو کسان وشل شوي او ټپيان شوي دي. د اوکرين د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لشتر لږه یو کروس توغندی د تور سمندر کې د بیړیو په مرکز لګیدلې چې د جنرالانو په ګډون یې لشتر لږه نه تنه وشلې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو نه د توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکرين د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسي دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا بریټ په 15 کروس توغندیو وشو چې دوی په هوا کې وشتلې دي. د وزارت ویلي دي چې روسي عسكر ورکته ماسکو د دې بریټ پاړه د تلفاتو نوی اطلاعات نه خبره کړي او د اوکرين د پوز د اداو پاړه هم څه نه دی ویلي. بل لورتنن د ازادي راډو اوکرين څنګه د کریمیا ټاپو وسمه په سواستو پل شار کې د وی درنی چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وسمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستو پل کې دا بریټ شوی دی. د کریمیا ټاپو وسمه لپاره د روسي لوریک مارل شوی والی میخائیل رازوشایف په خپل لومړنیو معلوماتو کې د دې بریټ په تړه وویل چې د روسي هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولې دی چې ټوټې د سواستو پل په سمندر غاړې کې پریوتی. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د مالی ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یاد لوبډله چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزو له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستان هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر یو سل لس شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړه وویل چې د مالی ستونزو له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه،
د فوټبال لوبډلو خو داسې ول چې هغو سره فیفا ژمنه کړې وه، لومړي سر کې خبره کړې وه چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به ورکوي، نو کله چې وخت رانږدې سو بیا ونه توانېدل چې هغوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل، او له بل لارې نه هم وخت کم نه کېدلو. زموږ ریاست لم ځکه چې بیخي کمې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړي، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډله ونه توانېدل چې دغه سیالیو کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمښت له امله د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواڼي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل،
رشتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداري د کراټه د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی او قایقرانی نه.
بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنې د سپتمبر درويشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمېر غنجونی چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبان حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څیر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته لتګ منی کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستي غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیزو اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبه د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اوریدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غونجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکي ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غونجونو سره مرکې کړې، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غونجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي، او کورنیو یې د دوو غونجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. پینترس کلن محجوبه د پنچیر ولایت اوسیدونکي ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړي له زیږون څخه د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څیر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبه د خپلې خور امنی په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لیکلی دی.
جواب خواهرم این بود، زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، ما له منځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت و ناتمام زندګي.
سپیده یو بل افغان انجلی ده چې د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لارې موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیده د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود که
زما د ترول ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي، څو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته د اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړي.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کوه، د سویډن کمیټه وه. د روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډني بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي دي. د سویډن کمیټې دوه ښوونکو چې په افغانستان کې د ویلو او اوریدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
شاګردای دالیا کوم درم
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولای شي او نه هم اوریدلای شي، خو له درې میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي، چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو، او موږ یو ځل بیا هغوی ته زده کړې ورکړو، خو له بده مرغه دا مهال هېڅ خبر نشته.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراض
موږ ډیر ناخوښ یو، او غواړو چې د ښوونځي او دروازې د معلولینو لپاره په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې نه خبرې کولی شي او نه هم اوریدلی شي پرانستل شي، څو د اشارې ژبې یا بریل زده کړې وکړي یا د دوی رواني ستونزې حل شي.
مشکلات ذهني کې دارن اونا مشکلاتشان حل شوه.
د سویډن کمیټې د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ دغه کمیټه د افغانستان په 13 ولایتونو کې فعاله ده، او یوازې تیر کال د دغې کمیټې په ښوونځیو کې 1,30,000 ماشومان په زده کړو بوخت وو.
ورزو لنډو خبرونو ته د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غیوادونه دي چې د خوراکي نخوندیتوب د لوړې کچې وضعیت لرونکي کسان پکې زیات دي. دغه ادارې په یو رپورټ کې نن ویلي دواړو هیوادونو کې لشپږ میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل یو واري بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي، د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او د ښځو د کار بندیزونه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د تحصیلاتو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون په فاریاب کې ویلي دي چې د نجونو او ښځو د حقونو د تامین په برخه کې د نورو خلکو سپارښتنو ته مثبت ځواب نشي ورکولی. هغه ادعا کړې چې طالبان د اسلامی دستور په اساس باندې مختزی اوس 15 ورځې کېږي چې طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له ښوونځیو منی کړي او د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د چین په قربتوب د آسیا په اولمپیک لوبو کې ګډون نشي کولای. د دغه سفر د لغوه کېدو علت مالی ستونزې یادې شوې دي. تمه ده چې نن د چین ولسمشر شي جن پینګ د دغه هیواد په هانجو ښار کې د آسیا د اولمپیک لوبې پرانیزي، او د اوکراین ځواکونو ادعا کړې چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې جنرالانو یوه غونډه په نښه کړې ده، او ادعا کوي چې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه په دې غونډه کې ګڼ کسان لوړپوړي روسیې جنرالان او پوځیان وژلي دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل ولولئ. اوس هم په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیو نیخ پخپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
are exploiting gaps right
د نشې موادو په قاچاق کې کېلي جرمي ډلې زموک له خلاو څخه استفاده کړي ده، او نو لارو چارو سره د نشې موادو نوي ډولونه نوي ځایونه ته وړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
په دورستي کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلود. نو اوس په دې خوشحالي چې معتادینو لپاره هم شک بستر روغتون جوړ شوی دی.
دا چې نشه مواد ولې د بواسیر د ناروغي سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې ده.
مختلف نشه مواد استعمالول د هیموروئید پیلز او یا د بواسیر سبب کیدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
سرمعلم صاحب خیریت خو زمو د څل پر راغوښتم بشیر شری دی.
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولی څه پیښه ده په بشیر څه شوی دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې له کیمیاوي نشې موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ. یو سل اوه هیوادونه او نړیوال سازمانونه د دې ائتلاف غړیتوب لري، او په دې چوکاټ کې د دې هیوادونو او سازمانونو 900 نفره وظیفه لري چې په نړۍ کې له نشې موادو سره د مبارزې لپاره خپل نظریات، پالیسي او اقدامات سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې ائتلاف په افتتاحیه غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشې موادو او نشې ګولیو جوړول ډیر سوي او سلګونه زره ځوانانی قربانیان دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید له کموالي سره مافیایي ډلو تر بل هر وخت کیمیاوي نشې موادو ته ډیر پام اړولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د دې ډول نشې موادو قاچاق اسانه خو زیان یې څو برابر خطرناک دی. د کیمیاوي نشې موادو د روغتیايي او امنیتي ستونزو ډېرېدو ته په کتو سره ملګرو ملتونو له دې ډول نشې موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف جوړ کړ. د دې ائتلاف غړو هیوادونو او سازمانونو له نشې موادو سره د مبارزې لپاره نوي هدفونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په نیویارک کې د دې ائتلاف په لومړۍ غونډه کې وویل امریکا به د کیمیاوي نشې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه کې له خپلو ټولو سرچینو او امکاناتو څخه کار واخلي.
د نشه یي موادو په قاچاق کې کېلي جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړې ده، او نو لارو چارو سره د نشه یي موادو نوي ډولونه نوي ځایونو ته وړي. د نړۍ په هر سیمه کې کیمیاوي نشه یي مواد د پام وړ ډېر شوي دي، لکه په افریقا کې تریماډول، په منځني ختیځ کې نشه یي ګولۍ، او آسیا کې آرامون کې درمل او ښیښه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال په آسیا کې د کیمیاوي نشه یي موادو تجارت اوج ته رسیدلی دی. موږ د دې ستونزې جدیت ته په کتو سره نشه یي موادو سره د مبارزې ائتلاف جوړ کړ، او دا مبارزه پیاوړو اقداماتو او نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
دا نوې ائتلاف وظیفه لري چې د خپلو غړو هیوادونو او سازمانونو پالیسي او فعالیتونه هماهنګ کړي، یو له بل سره معلومات شریک کړي، او له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سره په ګډه د هوا، مځکې او سمندر د لارې د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو سشکا د دسمبر په میاشت کې د کیمیاوي نشې موادو د روغتیايي او امنیتي تهدیدونو د روښانه کولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته یو لایحه وړاندې کوي. د ټکنالوژي له شرکتونو سره په همکاري هڅه کوي چې د نشې موادو د قاچاقو مخه ونیسي، او هغه پاڼې هم وتړي چې له دې لارې د نشې موادو تجارت کیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه خبره سوي راپور کې راغلي چې کیمیاوي نشې مواد په تیر بیا د افغانستان د شیشې تولید په بیساري توګه ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې مشر میرمن ګاډا ویلي وایي که څه هم په افغانستان کې د هیروینو تولید کم سوی دی، خو تر ټولو خطرناک وضعیت دا دی چې ځای یې د شیشې تولید نیولې او د وخت په تیرېدو سره ډیریږي.
شیشه یو ډول کیمیاوي نشه مواد دی چې په نړۍ کې ښه ډېر جوړیږي. په نړۍ کې د نشه موادو د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور له مخې په تیرو شپږو کلونو کې د دې ډول نشه موادو نیول شپږ برابره ډېر شوي دي. یو ان او ډی سی په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د ښیښې په اړه تازه راپور خپور کړ، او دا راپور ښیي چې د هیروینو په جوړولو کې لږ کموالی سره سره د ښیښې جوړول ډېر شوي دي.
یوازې په روان میلادي کال کې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3 لک ډېر انسانان د کیمیاوي نشې موادو د استعمال له امله مړه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو د استعمال له امله د مړینې شمېر نه دی څرګند، خو د محتاجینو د درملنې مرکزونو معلومات ښیي چې په وروستیو کلونو کې ډېری محتاجینو د نشې بوټو پر ځای کیمیاوي نشې موادو په تیره بیا شیشې ته مخه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشې موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لار پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلان نه واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلک.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې مرکز پرانستل شو. د معتادینو د درملنې دغه شل بستریز مرکز چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په مالی او تخنیکی مرسته فعال شوی د سری میاشتې په یو ودانۍ کې فعالیت کوي. د نورستان اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر سوي دي خو د روغتیایي مرکز نشتوالی د دې سبب شوی چې معتاد ځوانان له څو کالو راهیسې د احتیاط دردونه وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان ښکلی ولایت دا ښکلی طبیعت هم د نشه موادو له لوګي څخه خوندي نه دی پاتې شوی او اوس مهال سلګونه نارینه او خزینه معتادین پکې اوسیږي. په لومړي ځل د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په مرسته د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز پرانستل شو. د دې مرکز مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل د احتیاط ستونزې خلک دومره تنګ کړي چې آن د دې مرکز د عملي فعالیتونو تر پیل د مخه دوی ته مراجعه کوي او د ناروغانو لپاره د بستر په لټه کې دي.
غربي نورستان کې دومره معتادین چې دي چې هغه په لغمان کې بستر دي او تقریبا یو نیم سلو پورې معتادین په کابل کې بستر دي. په شرقي نورستان کې برګمنټال کې کامدیش کې په کوشتوز کې موږ معتادین لرو. اوس هم خلک موږ سره تماس نیسي موږ ته وایي چې په خانه کله فادیږي چې په خانه دومره برابر شي چې مریضان داخلولو ته چمتو شي نو هغه ویل چې موږ خپل مریضان دلته راوړو.
په تیرو کلونو کې په نورستان ولایت کې د نشې بوټو کښت ډیر کم و خو دا چې نورستان د نورو ولایتونو د قاچاق لاره پاتې شوې ده د ځوانانو پام نشې موادو ته وروختی او معتادین پکې ډیر شوي دي. خو ځینې ښځې بیا له دې عمله معتادې شوي چې غوښتل یې د درد آرامولو لپاره نشې مواد استعمال کړي. نصیر الله جلال وایي چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوي دي.
په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحالي چې معتادینو لپاره هم شل بستر روغتون جوړ شوی دی.
قومي مشر محمد عیسی وحدت د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې مرکز لپاره دی کافي امکانات برابر کړي.
د سری میاشتې په یو تعمیر کې شل بستریز روغتون د معتادینو دپاره ابتدا شو چې په دې باندې موږ ټول نورستانیان خوشحاله یو. موږ نور هم توجه د حکومتونو غواړو چې دا افتتاحګانې هسې تشریفاتي نه وي او دا واقعا عملي شي.
ډېری نورستانیانو په ځانګړي ډول د برګ مټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سلګونه ښځې او نارینه په نشه یي موادو په تیره بیا په تاریاکو معتاد شوي دي. خو د روغتي مرکز د نشتوالي له امله څو کاله کېږي چې د احتیاط ستونزې او دردونه ګالي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر می ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړه زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړه واکونه دمون غ خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخچ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو په تیر بیا د تریاکو استعمال د قبضیت سبب کیږي چې په اوږدمهاله کې د بواسیرو ناروغي پیدا کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیرو د ناروغي سبب کیږي، د هغو بواسیرو نښې نښانې څه دي چې د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي وي، او کوم خلک چې تر نشې مخکې د بواسیرو ناروغي ولري پر هغو به د نشه یي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې څه وي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې بواسیر څه ته وایي.
بواسیر د کولمو د لاندنی برخې یا د رکټوم د ساحې یو جرایي ناروغي ده چې د مقعد د ساحې نه پاس د رګونو د زپیرو یا پانډوسکو د پړسیدلو په نتیجه کې منځته راځي.
د بواسیر د را پیدا کېدلو لاملونه څه دي؟
بواسیر لاملونه ډېر دي، لکه د دوامدار قبضیت، د وزن زیاتوالی، د کولمو مختلفې میکروبی انتانی او التهابی ناروغی، د پښو په سر دوامدار کېناستل، ډیر زیات درون کار کول، هغه کارونه چې د پښو په سر باندې ډیر څوک کینی، د شراب او مخدره توکو لکه کافین، تریاک، شیشه، کرسټل، ټابلیټ، ټرامادول، مختلف نشه یي موادو استعمالول، او همدارنګه د کم اوبو اغستل د هیموروید پیلز او یا د بواسیر سبب کېدلی شي.
نشه یي مواد ولې د بواسیرو د را پیدا کېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد مجمون کاغه، هر نشه یي مواد وی کاغه شیشه یا کرسټل وی، کاغه تاریاک وی یا پین خاندان وی یا دافین مصنوعی توکې لکه ټرامادول او پی تی ډین او مورپین او یا د سینور، اول نمبر د کولمو د حرکاتو د کمښت سبب کیږي چې په نتیجه کې ډېرې اوبه جذبیږي او د قبضیت لامل کیږي، او قبضیت خپله رکټوم په ساحه کې د کم رګونو زپیری یا پنډوس کې چیری د دوی د پړسیدلو، شکیدلو، سیری کیدلو سبب کیږي. او دویم، خپله نشه یي مواد ډایرکټ هم د قبضیت سبب کیدلی شي، ځکه یو علت خو دا ده چې د کولمو حرکات کمی، کله چې د کولمو حرکات کم شوال ته د اوبو زیات جذب صورت نیسي، په نتیجه کې مواد کلکیږي. او بل دا چې خپله په موضوعي ډول باندې هم په دغه ساحو باندې تاثیر کوي، د ساحې د کولمو د وچوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې دغه د رګونو زپیری، د پړسوب او د میکروبونو لامل کیږي. بل دا چې نشه یي مواد هغه کا، هر نشه یي ماده خصوصا د اپین یا تاریاک خاندان، دوی د ماسیرو یا هغه حلقو د بندیدو، د تنګیدو سبب کیږي چې د هغې په واسطه اکثره که د ادرار یا تشو متیازو ساحې ماسیری دي، د هغو د بندیدو، او هم د ډکو متیازو د مواد غایطه د ماسیرو یا کمې حلقې چې دي چې بهر ته مواد راوځي، د دې د تنګیدو سبب کیږي، او په نتیجه کې د خپل هم دې ته زمینه مساعدیږي چې مواد غایطه په خپل وخت چې ضرورت دی ونشي، او بالاخره د قبضیت او بالاخره د زپیرو یا د رګونو د پنډوس کې د پړسیدو او د بواسیرو سبب شي.
د هغو بواسیرو نښې نښانې کومې دي چې د نشه یي موادو له امله پیدا شوي وي؟
بواسیر که د نشه یي موادو د وجنا او یا که د هرې وجنا پیدا شوي وي، درې غټې او نورې ورسره خوا کې متممه وړې علامې لري. درې غټې علامې بلیډینګ یا وینه ورکونه، دویم ټینسموس، ټینسموس دا معنی چې انسان کله کله بې اختیاره د ناروغ نه بې اختیاره مواد غایطه خارجیږي، یا په ډېر ساده ډول ووایم چې انسان اکثره داسې فکر کوي، مریض فکر کوي چې زه ګاز خارجوم، خو د ګاز سره مواد غایطه خارجیږي چې دې حالت ته ټینسموس وایي. دریم غټ علامه پاین یا درد دی چې درد کېدلی شي د کولمو څخه د باندې د کولمو څخه د ننه وي. او څلورم یو غټ علامه د کتلې جس کونه ده، د کتلې احساس دی چې د لاس په واسطه باندې احساسیږي، هغه که داخلي هیموریډ یا داخلي بواسیر وي احساسیږي، او که خارجي هیموریډ او یا درجه دریم هیموریډ یا بواسیر وي نو هغه حتی په سترګو هم کتلی شي او په لاس باندې هم جس کولی شي. نوری متمم علامې لکه خارخ دے، سوزش دے، پړسوب دے، سہا کے مواد غیت سر دوینی راتلل او د بلغم راتلل دی، البته وینه تازه وی، د ساحې دردونه وی، مریض اکثره د کتنې ساحې نه د درد شکایت لري.
که کوم معتاد تر نشه مخکې د بواسیر ناروغي ولري، پر داسې کسانو به د نشه یي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې څه وي؟
هغه کسان چې بواسیر لري او دوی د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، د دوی لنډمهاله اغیزه خو دا ده چې د بواسیر تکلیف د اعراضو علامو شدت زیاتیږي، لکه قبضیت زیاتیږي، پړسوب زیاتیږي، وچوالی زیاتیږي. او په اوږدمهاله ډول باندې کېدای شي چې د بواسیر د ذپیری د زیاتو پړسوب سبب، د شکیدلو سبب، د وینې د جریان یا د وینې زیات راتل، او همدارنګه کم خونی، ځکه چلته وینه ځای کیږي نو په کس کې کم خونی منځته راځي، او د کولمو یا د رکټوم د ساحې مختلفې التهابي انتاني ناروغیو سبب کېدلی شي. حتی تر دې چې د جراحي خونریزې تر سرحده رسیدلی شي.
هغه بواسیر سي د نشي موادو له امله راپیدا شوی وي، آیا د نشي له پریښودلو سره بیرته ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کم کسان چې نشه پریږدي، د دوی د بواسیرو د اعراضو علایمو په شدت کې زیات کموالی راځي، لکه قبضیت او درد او خشکي د وینې بهېدنه، پړسوب، دا یو زیات سرحده پورې کمیږي، ولې بیا هم بواسیر ځانګړي جراحي تداوي ته ضرورت لري.
رازا اکرم، مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گاده میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غاره چه ما موتاد که؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي. سرمالم حاجی فرید ته وایي چې پولیس خوونځي ته راغلل او استاذ زوی لاستړلې ځان سره بوت. د دې خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته رواني. دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا لک لا ولی ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشمه.
بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولی نویده کیگی؟ سبا مکتب ته نزی؟
مکتب ته خو سهار زم، اوس می پریږده چې دا ډرامه وګورم.
و زویا، پرون هم تر نیمه شپه ویښ وی، بیا سهار نشوی را کیناستلی.
نو څه وکم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلی چې ډرامه مګوره؟ خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس دو بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه کوې؟ تلویزیون دې مات که
مورې. له مخې مې لرې شه، کنې ستا خوله هم در ماتوم.
هر ورځ ته یو نصیحتونه دی
او خزه څه غال مغال مو جوړ کړی دی
دا لک ستاله لاس خراب شو
ولی ما څه کړی دی چې داسې راته په قهري
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلیږي پر وړه خبره په قر کیږي تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي ته مکتب په کیسه کې هم نه دی
او خزه الک دی الکان خو د خسې وي وروسته به خپله پوه شي په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم نو څوک پسې وګرځي سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي
هېڅ هم نه ورباندې کیږي الکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي وروسته بېرته سمیږي
زه ډېره ویریږم
ولې ویریږي
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی پر وړه خبره په قر کیږي نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک مکتب ته هم پر وخت نه ځي پرون یې خور پر وړه خبره ووهله
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي
ټول هلکان دغسې نه وي زما ورونه هم نه وي ځوانان دي هغوی ولې دغسې نه دي
نو زه اوس څه وکړم
څنګه څه وکړې تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی له چا کره میلمه کیږي کور ته څه ډول میلمانه راولي په کور کې ګزاره څنګه ده ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې
اوس ښه شو ټوله ملامتي زما په غاړه شوه
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده زه خو د کور ښځه یم ته سهار ځې او ماخوستان راځې ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه که ځي نو درس وایي که نه ته دا پیسې د چا لپاره ګټې
د دغه کور لپاره یې ګټم ستاسې لپاره یې ګټم
موږ د خاورې وخورو چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي دا پیسې موږ څه کوو وسړیه پلاو درته غوړوم د هلک یوه چاره وکړه هلک ښه نه دی زه یې وینم
او ښځې ناوخته دی اوس ویده شه له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا
د مرګي په خوب ویده شې ته هم ځان ته پلار وایې
بلې
سلام علیکم
وعلیکم سلام
زه معلم اکبر خبرې کوم تاسو حاجی فرید یاست
او زه حاجی فرید یم
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست
او مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ
ولې خیریت وو په بشیر خو به څه نه شوي
تا د ټلیفون خبرې نه دي بیا به په مکتب کې درته ووایم
سمه ده درځم همدا اوس درځم
او صحیح ده
خدای په امان معلم صاحب اجازه ده
رضا رضا حاجی صاحب
سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه
سمه ده کېنم معلم صاحب زه حاجی فرید یم د بشیر پلار
ښه ښه حاجی صاحب زه معلم اکبر یم د دې مکتب سرمعلم
سرمعلم صاحب خیریت خو زه مو د څه لپاره راغوښتیم بشیر چیرې دی
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی
ولې څه پېښه ده په بشیر څه شوي دي
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ
څه شی پولیسو بندي کړ
هو پولیسو بندي کړ
ولې بندي کړ
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ خرڅولې دی شاګردان یې موتاد کړی وو
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب
څنګه ستا د لاسه تا مور سره شریک وې
نه زه نه مور سره شریک خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی چا کره شپې تیروي څوک کور ته راولي مکتب ته ځي نه ځي په هیڅ هم نه وم خبر
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وی موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي که نه خامخامو تاسو ته خبر درکوو
سر معلم صاحب ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی خو ما یې خبره پاپې څه وګڼله اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي بلکې خپله هم نشه کوي
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي خو ثبوت مو نه درلوده تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو خو ته رانغلې
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی خو ما بې پروايي وکړه ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان.